په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو استل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په افغانستان کې د ازادو رسنیو ته خدمتلار اداره یا نه وایي چې د غیوات اکثره سیمه ییز رسنۍ د سقوط له حالت تیریږي. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې خبرونه اوري. په نړیوال خبرونو کې راغلي چې په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د بم په چاودنه کې درې ملیشا سرتیری وژل شوی دی، او د رومانیا په پلازمینه بخارست کې تیر شپه هم څه باندې 500 سره کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو وروسته راسي لمړی د افغانستان کورنی خبرونه له حدیث پر دېستخه.
السلام علیکم. ستړي مشهید د خبرونو سرټکی ولس مشر غنی د کندهار د پیخي پاړه وروستي جزئیات د عربی متحده اماراتو له ولیعت سره شریک کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پاکستان باید په خپل خاورې کې د افغان کډوالو د زورونې لړۍ بند کړي، او د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وژنې په خبرګون کې وتړله. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر غنی د کندهار د پیخي پاړه ورستي جزئیات د عربي متحده اماراتو له ولی سره شریک کړل. د ولسمشر دوائن مرسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په دغه سفر کې د اماراتو له ولی شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د کتنې ترڅنګ د هغه عربي ډیپلوماټانو له کورنیو سره هم غمرازي ښکاره کړه چې د کندهار په پیخه کې وژل شوی وو.
که جمهور غنی در جریان سفرش به امارات با شیخ محمد زاید آل نهیان ولیعهد امارات روی نتایج اولیه تحقیقات حادثه اخیر ولایت کندهار صحبت کردن، و همچنان از دو طرف به همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم بر سو تبادل نظر کرد.
د ښاغلی مرتضوی په خبره ولسمشر غنی او د عربي متحده اماراتو ولیعهد د تروریزم پدیدې سره د مبارزې په حق لچې د سیمې ثبات او د دواړو هیوادونو ګډې ګټې ګواخي هم خبرې وکړې، او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. نوموړی وایي چې ولسمشر په کندهار کې د وژل شوو عربي ډیپلوماټانو له کورنیو سره په جلا جلا توګه وکتل، او هغوی ته یې د افغانستان د خلکو په استازیتوب د غمرازۍ مراتب وړاندې کړل. د نوموړي په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته له رسمي سفر وروسته پرون مخام بیرته هیواد ته راستون شو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پاکستان باید په خپل خاورې کې د افغان کډوالو د زورونې لړۍ بند کړي. دغه سازمان یوې څېړونکي د دوشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناسته وویل چې د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري باید پر پاکستان فشار راوړي چې د افغان مهاجرو د زورونې لړۍ بند کړي. دغه سازمان همداراز پر حکومت انتقاد وکړ چې ګواکې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې کړي ژمنې نه دي عملي کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په داسې حال کې دا ګندونی کوي چې حکومت بیا تل د افغان مهاجرو د ستونزو هواري له خپلو مهمو لومړیتوبونو بولي. د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وژنې په خبرګون کې وتړله. د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي که حکومت تر راتلونکو لسو ورځو د دوی د همکار علم مجاهد وژنې عاملین مجازات نکړي، دوی به خپل اعتراضونه پراخ کړي. د بغلان د ولایتي شورا غړی علم مجاهد شاوخوا څلور ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز وایي خلک په بغلان کې روحي او فزیکي امنیت نه لري. نوموړی وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارا ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د بم په چاودنه کې درې ملیشا سرتیري وژل شوی دي. دا خبره نن د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې دغه درې سرتیري په توی خلاص سیمه کې د کشفی عملیاتو پر مهال ټپیان سول، او وروسته پرون ماښام پر روغتون کې مړه سول. د ممنوع اعلان سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې حملې پړه پر غاړه واخیسته، او ویلي دي چې په دغه بمی چاودنه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د پراخې کچې عملیات کړي، خو سخت دریځي خال خال حملې کوي. خراسانی د پرون ورځې د حملې مسؤلیت هم ومنه چې په کراچۍ ښار کې د رسنۍ پر یوه موټر وسوه، او یو تخنیکي کارکوونکی پکښې وژل سو. د په یوه تلیفوني پیغام کې ویلي چې په رسنیو د حکومت او پوځ سره د ملاتړ په خاطر حملې کیږي. وروسته له هغه چې په شمالي کالیفورنیا ایالت کې د امریکا تر ټولو لوی د اوبو له بنده اوبه واوښتې. حکومت شا او خوا 1,00,000 او 8,000 اوسیدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړی دی. د کالیفورنیا د اوبو چارو یوه چارواکي ویلي چې د بند د تخریب شوې برخه پرون د رغونې هیڅ کار ونه سو ورباندې. اوریل جهیل د سان فرانسیسکو په شمال لویدیځ کې 232 کیلومتره لیرې پروت دی. دغه بند 215 متره لوړوالی لري او د امریکا تر ټولو لوړ د اوبو بند دی. پرون سهار چارواکو یو پلان څرګند کړ چې له مخې به یې د هلیکوپترو په واسطه په تخریب شوې برخه ډبرې کښې ښودل سي. د چارواکو په وینا وروسته هغه چې د اوبو تیرېدو اصلي لاره د بارانونو او واورې له کبله تخریب سوه. د شنبې په ورځ د بیړنیو حالاتو لپاره د اوبو تیرېدو برخه ډکه سوه او اوبه ترې واوښتې. د دوی په وینا اوس د بند د کانکریټو دیوال له خطر سره مخامخ دی چې په نتیجه کې به یې د اوبو بهیر له کنټروله ووځي. د تخلیې له امر وروسته سلګونو موټر په لویه لاره بند پاتې سول چې خلکو له سیمې د وتلو هڅې کولې. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په دغه هیواد کې د جمهوری ریاست دریمه دوره هم وګټله. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په حواله محمدوف د ولسمشری په انتخاباتو کې چې پرون وسول څه باندې 9% رایې ګټلې دي. دغه کمیسیون وایي د انتخاباتو په شرایطو برابر 9% کسانو په دغو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. خو د ازادي راډیو خبریالان وایي دوی د پلازمینې اشقابات په ګڼو انتخاباتي مرکزونو کې لږ شمېر رایې ورکوونکي لیدلې دي. د ترکمنۍ څانګې خبریالې سلطان اچلفا لا پلازمینې د انتخاباتو په باب وویل دا وایي ما په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ونه لید. لږو خلکو رایه ورکړه، اکثریت یې پوخ عمره کسان وو. په انتخاباتو کې له وروستۍ بریا سره بردی محمدوف په ترکمنستان کې خپله واکمني د 9 کلونو لپاره وغځوله. څرنګه چې دی د دغه هیواد په ټولو اړخونو کنټرول لري، د ده په وړاندې د 8 کاندیدانو ماتې یقیني وه. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې تیره شپه هم څه باندې 50,000 کسانو د حکومت پر ضد خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړه. دوی د خپل هیواد رهبرانو ته د غلو خطاب کاوه. د مظاهرې یوې برخوالی یوانا رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي: دا وایي هوتي، تاسو پوهیږئ هوتي څه معنی؟ معنی غله. دا هغه شعار دی چې خلک یې ورکوي. مظاهره چانو په رومانیا کې د اداري فساد پر ضد شعارونه هم ورکول. پرون د 14 ورځې لپاره په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند په لاس کې دی مظاهره وکړه. او برتانوي سندرغاړي اډیل د ګرامي مراسمو په کلنۍ دوره کې 15 لومړۍ ښه جایزې ترلاسه کړې چې پکښې د البم ریکارډ او د کال تر ټولو ښه سندره شامل دي. دغه برتانوي سندرغاړي د هلو سندرې لپاره د سندرې او ریکارډ په برخه کې جایزه واخیسته او د البم جایزه یې د 15 په نومې ډیسک لپاره ترلاسه کړه. د ګرامی جایزې دغه 950 مراسم په لاس انجلس کې جوړ شوی وو. د راک موسیقي مشهور سندرغاړي چې د تیر کال په جنوري میاشت کې د سرطان له ناروغۍ مړ سو هم 15 جایزې وګټلې. د تور ستوري په نوم سندرې لپاره د راک سندرو جایزه ترلاسه کړه. همداراز په همدې نوم د البم او د راک موسیقي تر ټولو ښه اجرا، تر ټولو ښه انجینرینګ او تر ټولو ښه د البم هنري ډیزاین لپاره جایزې وګټلې. اډیل د کال تر ټولو ښه سندرې جایزه هم ترلاسه کړه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پڼه هم کتلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. د دغه سازمان څېړونکي پاتریشا ګاسمن وایي
So our recommendations though are that Pakistan has shouldered this burden. It is still obligated to respect the laws, respect the rights of
بل خو سعودي عربستان زرګونه پاکستانی کارګر له هغه واده ایستل دي. تر دې وروسته به د دوړو هیوادونو اړیکې څه ډول وي؟
سعودي عرب او پاکستان ترمنځ سیمه اړیکې وي هغه ډېرې ژورې وي، حکومتونه بدل شوي دي، په سعودي سره مناسباتو کې ډېر فرق نظر راغلی.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د دغه هیواد اکثره سیمه ییزې رسنۍ د سقوط له حالته تیریږي.
ځینې هغه پیسې چې موږ د اعلانونو په بدل کې لاسته راوړي هغه د 2014 کال راهیسې بېخي په نشت حساب دي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف خپل ولسمشي د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره وغځوله. دا به هم وروسته راسي. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زر ژغونه او د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېدو ته چمتو دي. راسره اوسئ. دوستانو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه صافه وازي اوریدلای سي. تاسو کولی سئ زموږ راپورونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. د دغه سازمان څېړونکي پاتریشا غسمن د دوشنبه پرس په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې ملګری ملتونه او مرسته کوونکي هیوادونه باید پر پاکستان فشار راوړي تر څو له دغه هیواده د افغان مهاجرینو له ایستلو او زورولو خلاص واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که په لویه کچه افغان مهاجرین هیواد ته راستنه سي نو رسیدګي به ورته ستونزمنه وي. نو په دې اړه زموږ هم کار وصل ویسال نور جزئیات راټول کړی دی. هم د اوس را سره د کابل د سټوډیو څخه په لاین کې دی. وصل صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
د بشري حقوقو د سر سازمان له پاکستانه په اجباري توګه د افغان مهاجرینو وستل غیر قانوني ګڼي او د ملګرو ملتونو او مرسته کوونکو هیوادونو څخه غواړي چې په پاکستان فشار راوړي تر څو دغه هیواد د افغان کډوالو له وستلو او زورولو لاس واخلي. د دغه سازمان څېړونکي پټریشیا غاسمن د شنبه پرس په کابل کې د دغه سازمان لخوا د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د مهاجرت ټولو قوانینو او کنوانسیونونو ته د احترام وکړي او د افغان مهاجرینو لاس زورولو لاس واخلي. له پاکستانه مو دا غوښتنه ده چې له دغه کړنې لاس واخلي او د مهاجرت ټولو قوانینو او د مهاجرینو حقونو ته د احترام وکړي. همدارنګه نور هیوادونه هم چې مهاجرین پکې اغلی غاسمن په افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې د رستنې شو مهاجرینو سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د سر سازمان دغه راپور له مخې لا هم په افغانستان کې وضعیت دته نه دی برابر چې افغان مهاجرین د افغانستان ته رستنې شي او دلته د خوندي ژوند ولري. دغه راپور ښیي چې له پاکستانه راستنې شوو مهاجرینو په پاکستان کې نسبتا ښه امنیتي وضعیت او اقتصادي حالت درلود چې له راستنېدو وروسته په افغانستان کې جګړې، لوږې او یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دغه راپور کې د یو شمېر افغان مهاجرینو له قوله ویل شوي چې د پاکستان پولیسو لخوا زورونو، نیونو، بندي کولو او د شپې لخوا چاپو دوی اړ کړي چې له پاکستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان مهاجرین هیواد ته راستنه شوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت هم په تدریجي توګه د افغان مهاجرینو پر راستنېدو ټینګار کوي او په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري خبره کوي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار حفیظ میاخیل د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې که په لویه کچه افغان مهاجرین هیواد ته راستنه شي نو دوی نشي کولی چې رسیدګي ورته وکړي او ستونزې به ډېرې شي.
که چیرې په لویه کچه افغان کډوال هیواد ته راستنېږي نو دا طبعا ستونزې ډېرېږي. له دې سره یعنی هغه لازم خدمات حکومت نشي کولی چې دوی ته وړاندې کړي، خو که د دوی راستنېدل په تدریجي ډول وي او د دوی په خوښه باندې وي، په عزت او په مسؤون ډول سره وي، نو بیا موږ کولی شو چې دوی ته هغه لازم خدمات وړاندې کړو.
ښاغلی میخیل وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په اسلام آباد کې په دوه اړخیزو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو د دغه هیواد له چارواکو سره اړخیزې خبرې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له وصل وسال څخمو د بشري حقوقو د څار سازمان د په حواله او ورتل چوي له پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني دي او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه وی چې د دغه هیواد اکثره سیمه ییز رسنۍ د سقوط له حالت ته رسیدلې. د دغه ادارې موندنې ښیي چې مالی ستونزې اطلاعاتو ته نه لاسرسی او نه امنی هغه څه دي چې ډېری رسنۍ د هغې له جملې راډیوګانې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو مسؤولین هم د تیرو دوو کلونو راهیسې د وضعیت له خرابېدو وایي، خو ټینګار کوي چې که اعلانونه له انحصاره ووځي او د دولت لخوا اطلاعات پر وخت وي، د رسنیو په برخه کې د دولت لاسته راوړنه ساتل کېدای سي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دغه هیواد کې د سیمه ییزو رسنیو د سقوط اندېښنه ښیي. د نوی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، په افغانستان کې سیمه ییزې رسنۍ دا وخت د مالي ستونزو، اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ او ناامنۍ په شان له غټو خنډونو تیریږي. د هغه په وینا په غټو ښارونو کې د برېښنایي رسنیو اړوند د دوی موندنې ښیي چې دا وضعیت د بدو نتیجو وړاندوینې رابرسیروي. دی وایي، زه فکر کوم چې د افغانستان ټولې رسنۍ له لویې څخه نیولې تر کوچنۍ رسنۍ پورې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هغه معلومات چې موږ یې لرو، یوې رسنۍ د شپاړس میاشتو راهیسې د خپلو کارکوونکو حق نه دی ورکړی، دا ښیي چې وضعیت څومره بحراني دی. د حکومتي چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 15 تلویزیوني چینلونه، 200 راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ فعالې دي. افغان دولت او نړیوالې ټولنې تل د آزادو رسنیو فعالیت د دغه هیواد یوه ستره لاسته راوړنه بللې، خو د نوې اداره وایي چې دا مهال د دولت دا لاسته راوړنه له ګواښ سره مخ ده. د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د رسنیو ودې ته ژمن دی. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. له دې سره د نن میډیا ګروپ مشر او په خوست کې د نن اف ام راډیو مسؤول احسان الله زدران وایي چې دولت او بهرنیو سفارتونو اعلانونه انحصار کړي او له همدې امله د سیمه ییزو رسنیو ونډه کمه شوې.
ځینې هغه پیسې چې موږ د اعلانونو په بدل کې لاسته راوړې هغه د 2014 کال راهیسې بېخي په نشت حساب دي. دوه کاله کېږي چې موږ د خپلې شخصي بسپنې پر بنسټ د راډیو چلولو ته اوږه ورکړې ده، خو که دغسې دوام وکړي نو لیرې نه ده چې زموږ راډیو هم د سختې ستونزې سره مخ شي او د سکوت بڼه غوره کړي. خپل د افغانستان دولت سفارتونه او ځینې نورې ادارې
ښاغلی زدران وایي چې که دا اعلانونه یوازې په مرکز کابل او محدود شمېر رسنیو پورې اړوند پاتې شي، لرې نه ده چې د نوی د ادارې اندېښنه رښتیا شي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي چې تر اوسه 10 راډیوګانو د یادو ستونزو له امله فعالیتونه ځنډولي، خو ټینګار کوي چې د مالیې په کمولو، په وخت د اطلاعاتو ورکولو او د رسنیزو کارونو امنیت په خوندیتوب دولت کولی شي دا سلسله ودروي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
خبر د رسنیو ده او د کابل چاپ رسنیو د نن ورځې د ځینو مقالو عمده ټکي به له حدیث پرده است خبرو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. د ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼه وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ترکیه کې تر درملنې لاندې دی. سرچینه دی و ترکیه ورځپاڼې له قوله وایي چې د حزب اسلامي مشر د 2018 کال په وروستیو کې استانبول ته د درملنې لپاره تللی او لا هم د دغه ښار په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ویسا ورځپاڼې د ناوړه جګړې چې لا هم دوام لري تر عنوان لاندې په یو مطلب کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان روسي او څرګندونو ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي چې جنرال جان نیکلسن د خپل هیواد د سنا مجلس د خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د امنیت په ټینګولو کې د افغان ځواکونو ناتواني، په پاکستان کې د جګړه مارو ډلو امن ځایونه، د روسیې او ایران رول چې له طالبانو ملاتړ کوي یادونه کړې، خو د یادو خبرو اصلي موخه یې دا وه چې افغانستان ته تازه دمې سرتیري واستول شي. د سرمقاله لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې پاکستان تر اوسه پورې د طالب مشرانو مرکز دی او د اکمال لارې هم له هغه هیواد سره پرانستې دي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره پر اړیکو اعتراف کوي. طالبان چې جګړې ته دوام ورکوي خامخا به د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په ګډون له هر هغه هیواد سره د اړیکو هڅې وکړي چې دوی ترې څه ترلاسه کولی شي. د سرنوشت ورځپاڼې بیا د حکومت سیاسي اپوزیسیون ته لا هم زموږ جدي اړتیا ده تر عنوان لاندې په سرمقاله کې ښکلي چې د ملي وحدت حکومت له دې کبله هم ورځ تر بلې د خلکو پر وړاندې بې توپیره کیږي چې یو منظم اپوزیسیون نه لري. د سرمقاله لیکونکي په باور هسې خو د افغانستان نږدې ټول ولس د حکومت اپوزیسیون دی، خو یو داسې اپوزیسیون نشته چې منظم سیاسي فعالیت ولري، د دولت کړنې وڅاري، د مثبتو کارونو څخه ملاتړ وکړي او له منفي کارونو یې راوګرځوي. نو له همدې کبله حکومت ورځ تر بلې د ولس او هیواد پر وړاندې بې مسؤلیته کیږي او داسې کارونه کوي چې افغانان له نویو ستونزو سره مخامخ کوي. او انیس دولتي ورځپاڼه بیا اختلافونه یوې خوا ته کړی څو دښمن ترې استفاده ونه کړي تر عنوان لاندې په مقاله کې د اختلافونو د بدو پایلو په اړه ویلي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ بې اتفاقي چې ځینې کړۍ ورته لمن وهي خورا خطرناکې پایلې لري او پکار ده چې افغان ولس په دې برخه کې هوښیار اوسي او نور د پردیو له لورې د جوړېدونکو دسیسو په لومه کې راګیر نه شي.
بلی دوستانو، د رسنیو عمده ټکي خو مو واورېدله. اوس هم ورځو یو بل اقتصادي موضوع ته. د فرانسې حکومت نن له افغان دولت سره د 2.8 میلیونه یورو بل عوضه یا وړیا مرستې تړون لاسلیک کړ، دا چې دغه مرسته به په کومو برخو کې ولسی او نور جزئیات څه دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام هم د اوس را سره د ټلیفون پر کړشه دی. اکرام صاحب، که تاسو زما آواز اورئ نو لطفا اوریدونکو ته هم د دغه تړون او د دې مرستو په اړه نور جزئیات ورکړئ.
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د فرانسې حکومت وایي له افغان دولت سره په ملکی برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او په دې سره خپلې کړي ژمنې عملي کوي. د فرانسې سفیر نن په کابل کې فرانکویس ریچارډ نن په کابل کې د افغانستان له مالی وزیر اکلیل حکیمی سره د دغه 2.8 میلیونه یورو وړیا مرستې د تړون د امضا پر مهال وویل چې هیواد دغه مرستې د اقتصادي ودې، کاري فرصتونو درامست کېدو او بیوزلې د منځوړلو په هدف باندې ترسره کوي. د افغانستان د مالی وزیر له فرانسې هیواد څخه د مننې ترڅنګ د غمرستې ډېر زیاتې ګټورې وبللې او ویل چې دا پیسې به د کابل په سروبي ولسوالۍ او کاپیسا ولایت کې ولګول شي په بیلابیلو پروژو باندې، چې په دې پروژو کې به د برېښنا پروژې شاملې وي، د پوهنې په برخه کې به ولګول شي، همدارس د کرنې د پراختیا په برخه کې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې به دغه پروژې عملی شي او ترسره بشي.
بله، ډېر زیاته مننه اکرام الله اکرام، چې د افغان دولت سره د فرانسې د حکومت د وړیا مرستې په اړه موږ تاسو ته جزئیات راکړل. په نورو خبرونو کې به هم په دې اړه جزئیات ورو. اوس ورځو یوې بلې مسلې ته چې د سعودي عربستان او د پاکستان ترمنځ ده. د سعودي عربستان حکومت په تیرو څلور میاشتو کې څه کم 40,000 پاکستاني کارګر له دغه هیواده ایستلې دي. د دې کارګرانو د ایستلو دلایل د سعودي چارواکو لخوا بیلابیل ښودل شوي. سعودي چارواکي وایي ځینې کسانو د دې هیواد له قوانینو سرغړونه کړې، څو کسانو یې له داعش ډلې سره اړیکې درلودل او یو شمېر نور د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل وو. د سعودي عربستان په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان لوی متحد هیواد پته سوی، خو آیا دا اتحاد به په سیمه کې د ځینو بدلونونو له کبله د له منځه تلو له خطر سره مخامخ نه وي؟ احمد تکل په دې اړه د پاکستان د مشرانو جرګې له پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده. ښاغلی خټک د مرکې په پیل کې ویلي چې اقتصادي عوامل د دې کارګرانو د ایستلو اصلي لامل دی.
په ظاهره خو سعودي عرب ته چې کوم اقتصادي مسایل پیدا شوي دي، د تیلو قیمتونه چې جهان کې غورځېدلي دي، د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسولی دی او سعودي عرب هم د هغې جملې څخه یو دی. البته دا دی چې کوم پاکستاني کارګران یا د نورو هیوادونو کارګران چې سعودي عرب ته یا نورو خلیجي هیوادونو ته ځي، متاسفانه نوې اړیکې خپل حکومتونه په دې غم کې دي چې دې خلکو پوښتنه وکړي، دې حقوقو، دې روزمره مسایلو پوښتنه وکړي او نه چې کوم کورباله هیوادونه دي یا حکومتونه دي هغوی په دې لټه کې دي. نو دا داسې دې خلکو سره داسې لکه چې سړی په تیاره کې ځي او په تیاره کې راځي، نو دې په دې رڼا چې غورځول نه ده.
تاسو یادونه وکړه چې ظاهرا دا د دې عمل کېدای شي، فکر کوي د پردې شاته به نور عوامل هم وي، مثلا د نړیوال ټولنې لخوا پر پاکستان فشار زیاتېدل، د امریکا لاس په دې کې یا د افغان حکومت ځینې هڅې چې په سیمه کې کړې دي، دا هغه عوامل کېدای شي چې د پردې تر شا رول ولري؟ کېدای
شي چې نور عوامل وي، بالکل عمدہ عامل ماتا داخاری اقتصادی ساری لوگ کے لیے برا عامل بھی سیاسی عامل کے لیے بالکل
بلے پر سیاسی عواملو کې کچیرته وی لکه څنګه چې تاسو وای د ولسمشر ترامپ راتګ په سیمه کې په یو ډول سره د نوې پالیسیو په باب خبرې، دا څومره کېدای شي چې په دې مسله کې دخیل وي؟
زما خیال کې دا خو تنخ کاری چې دې لوی عامل وی یا دې خبرې هغه کړې چې سعودي عرب دا د خلکو راتګ د ترامپ د انتخاب نه مخکې شروع شوی او دا خبره د سمودین را روانه ده. نو ما یقین لري چې د ترامپ ریاست جمهوریت رسیدل یا امریکي صدارت ته رسیدل په دې باندې څومره اغېزه کړې وي، زما خیال کې دا هغې نه بېله خبره ده. سیاسي عوامل دور کېدای شي، مثلا سعودي عرب کې چې ځینې پاکستاني دریځونه ډېر خوشاله نه وي، یا داسې سیمه ییزو مسایل کوم چې په شرط بیان کې دي هغې کې د نظر اختلاف موجود دي،
او ستاسو تصور څه دی چې د سعودي عربستان او پاکستان ائتلاف لکه څنګه چې په تیرو څو کلونو کې پر ځای پاتې شوی، تاسو فکر کوئ چې لا هم پر ځای پاتې دی؟
بالکل، دا اتحاد اوس هم موجود دی. دیکھیے، لگ ڈیل مشکلات کا پیدا شوی دی، اگر مثلا یمن کو صورتحال باندھ رہی اور اختلاف واضح طور پر موجود دی، سعودی حکومت و رخائش ہو چاہیے پاکستان ابھی سرا دس نظامی کمکوں کی چھ یمن کی مثال پر ہوگا پاکستان کو آوے سر نقش ول ہو گئی، ایران بارہ کے سعودی عرب خاص قسم دری دے اور بخاری سے پاکستان اور ایران علی کے دیر دیر دا خبریں کی دیش، مگر دا چی اتحاد ہم موجود دے لیکن چې سعودي عرب او پاکستان تر منځ اس کې اړیکې وي هغه ډېرې ژورې وي. سعودي عرب پاکستان کې ډېره سرمایه گزاری کړې ده، ټول حکومتونو کې حکومتونه بدل شوي دي، خو سعودي سره مناسباتو کې ډېر فرق نه دی راغلی. او ښاغلی نواز شریف چې دی خو خپله سعودي کې ډېر وخت په جلا وطنۍ کې اساتید کې تیر کړی دی، دوی هم ورسره ښې اړیکې دي. او پاکستان چې جلته کې فوج دی د هغې سربراهان هم همیشه سعودي عرب ته سفرونه کوي او
په دې وروستیو کې د طالبانو مشران او استازي د روسیې په منځګړتوب، د پاکستان په منځګړتوب او د ایران په ګډون یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي، دا به د سعودي او پاکستان پر اړیکو فکر کوي چې اغیز وکړي؟
دې باره کې څه ویل ګرانه خبره ده، ځکه چې په ظاهره دوی په ډاګه خبره نه کوي. پاکستان لکه څنګه چې طالبان حکومت په افغانستان کې څه وخت په تېرې پېړۍ نوي کلونو کې، نو پاکستان نه علاوه د متحده اماراتو په رسمیت پېژندل او سعودي عرب ورسره اړیکې درلودې اوس دوی موجودې وي، خو دا چې زه نشم ویلی چې د طالبانو فعالیتونو به سره په دواړو هېوادونو په نظباتو څه اغېزه شوې، ځکه چې دې باره کې معلومات نه لرم.
د پاکستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک چې د سعودي عربستان او پاکستان پر راتلونکو اړیکو خبرې کولې، تر ولاندې وقفه ورسته به پاتې موضوعاتو ته ورسو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په مسایلو کې یو هم د ترکمنستان موضوع ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل ولسمشری تر یوې بلې اوه کلنې دورې لپاره وغځوله. د دې هېواد د انتخاباتو کمیسیون وویل چې هغه نږدې 100% کې رایې ګټلې دي. نوریاس نوري نور جزئیات راکوي.
د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له انتظار سره سم خپل ولسمشری درېمې دورې ته وغځوله. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د اعلان له مخې د یکشنبې د ورځې د ولسمشری په انتخاباتو کې بردی محمدوف په سلو کې نږدې 90 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه راز وویل چې د مستحق رایې ورکوونکو شمېر چې په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی په سلو کې له 90 زیاتو. له انتخاباتو مخکې دا بیخي یقیني و چې بردی محمدوف به دغه انتخابات چې په وړاندې اته نور کاندیدان چې ډېر پیژندل شوي نو درېدلی په ډېرې اسانۍ وګټي. آیا پر اختیار بردی محمدوف دومره رای ګټلی او د خلکو ګډون هم دومره زیاتو چې د دې هواد انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلانوي؟ دا پوښتنه مو د ازادي راډیو د ترکمنستان د څنګ له مدیر فرح یوسفوف څخه وکړه. نو موړی وای د مرکزی آسیا د نورو هیوادونو په څیر د ترکمنستان د انتخاباتو شمیرې درست نه دي او هغه راپورونه چې د دوی خبریالانو په اشقابات کې د رایو له مرکزونو ورکړي ډیرو لږو خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو.
This is a very authoritarian country and
پر دې هواد یو ډیر مستبد رژیم واکمن دی. هر څه د زورواکانو لخوا کنټرولېږي. په زړه پورې خبره دا ده چې زموږ خبریالانو چې لږ تر لږه په مرکز اشقابات کې هغه مرکزونه لیدلي ویلي چې د خلکو ګډون ډیر لږ و. اوس چارواکي وایي چې تقریبا په سلو کې 98 رایې د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ته ورکړل شوې دي. نه 50 کلن بردی محمدوف به په دغه د ګازو بډایه هیواد کې چې نفوس 15.3 میلیونه دی د اوو نورو کلونو لپاره په قدرت کې وي. د چارو کتونکي وایي په ترکمنستان کې په تیرو 15 کلونو کې داسې انتخابات نه دي ترسره شوي چې هغه دې له درغلیو او بې نظمیو ډک نه وي. پر دې سربیره پکې هیڅکله هم داسې یو کاندید نه دی درېدلی چې هغه دې په دې هیواد کې د اپوزیسیون رښتینی استازیتوب وکړي. د ترکمنستان چارواکي دا کوي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره شول. آیا دا به د نړیوالو څارونکو ډلو قناعت حاصل کړي؟
له نوریا سنوري څخه مننه. او 2:30 سوې ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه د کندهار د پیښې په اړه خبرې کړې دي. د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وژل کېدو په اعتراض کې وتړله. د بشری حقوقو د څار سازمان وای پاکستان باید پر خپل خاوره د افغان کډوالو د ځورونې لړۍ بند کړي. په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د بم په چاودنه کې درې ملیشا سرتیري وژل شوی دي. وروسته له هغه چې په شمالي کالیفورنیا ایالت کې د امریکا تر ټولو لوی د اوبو له بنده اوبه واوښتې، حکومت شاوخوا 1,00,000 اوسیدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړی دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې تیره شپه هم څه باندې 50,000 کسانو د حکومت پر ضد خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړه. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست دریمه دوره هم وګټله. او برطانوي سندرغاړي اجل د ګرامي مراسمو په کلنۍ دوره کې 15 لومړۍ ښه جایزې ترلاسه کړې.
مننه ملالی بشیر. سهرګل امیرزای به راته وایي چې په افغانستان کې د اقتصاد په برخه کې څه نوې خبرونه شته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان مالی وزارت وایي له فرانسې سره د 28 میلیونه یورو په ارزښت تړون لاسلیک کړی چې د کاپیسا او د کابل په سروبي کې به د زراعت، برېښنا، معارف او په سوداګریزو تاسیساتو ولګول شي. د افغانستان مالی وزیر اقلیل حکیمی نن په کابل کې د تړون د لاسلیک پر مهال رسنیو ته وویل چې په دغه تړون سره به د افغانستان زراعت، مالداري، سوداګري، برېښنا او روغتیا پراختیا عمومي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د فرانسې سفیر فرانک پویس ریچیر وویل چې د فرانسې د دغه بلایوازه همکاري او هدف په افغانستان کې د زراعت او مالداري وده، اقتصادي پراختیا او بیروزګار خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول او د فقر د منځه وړل دي. د افغانستان بانک وایي تر اوسه 25 میلیونه زاړه او نامناسب افغاني بانک نوټونه راټول کړي دي. د افغانستان بانک مرستیال محمد قاسم رحیمی نن د نامناسب او زړو بانک نوټونو د بې اعتبار کولو د نیټې د اعلان پر مهال ویل چې زاړه شلیدلي، خط کړی شوي او نور هغه افغاني بانک نوټونه چې د چلند وړ نه دي د روان کال د ختمېدو سره سم د اعتبار وړ نه دي. اخوا د کابل د صرافانو ټولنه بیا وایي د مالی وزارت لخوا دا ډول ناڅاپي اقدام د پیسو پر مارکیټ او د پیسو د تبادلې پر چارو ناوړه اغېزه وکړي. صراف امینجان خوستی وویل د مالی وزارت لخوا په دومره تیزی سره د زړو افغاني بانک نوټونو د بې اعتبار کولو له امله به پر افغانۍ د خلکو باور کم او ارزښت باندې لاسه ورکړي. او د کابل په بازارونو کې نن د زینو خوراکي توکو بای په دی ډول دی. یو بوجي پاکستانی وړ یو 1,500 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړ یو 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بورا 2,200 افغانۍ، یو درنمنه بوجي وریجا 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,500 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زری رانی تومنه 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. لملتیا مومننه.
دوستانو زه هم مننه کوم چې تر دې محل را سره وی ورو ورو نږدې کېږو د خبرونې ورستۍ برخې ته. لکه چې مخکې مې هم ژمنه کړې وه، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو کولی سئ لومړی یو کلی زر ژغونه او وروسته د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ واوري. مخکې تر هغې غواړم تاسو ووایم چې که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې زموږ پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه، تحلیلونه او مرکې مو ولولي واوري. از پته مود ازادي راديو دات کام دغه راز د ازادي راديو خبرونه کولای سي چې هر ورځ د سهار لو او د ماښام تر وبجو پر پرمنځني ته پدولس شپږ نو یو د اف ام پر سل شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او وري. اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې زموږ اونیس پروګرامونه ووري.
یو کلی زر غاګونه،
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې معلمې نفیسې ته د مکتب د معاونیت وړاندیز شوی و. خاوند غوث الدین په حیرانۍ وویل، نو سړی نه و چې تاته معاونیت درکوي؟ نفیسې د لیاقت خبره مهمه وبلله او وی ویل، که خزم لایق وي لوی دندې باید ور وسپارل شي. اوس به واورو چې خدای داد او موسی ګل له یو بل سره د څه شي په اړه خبرې کوي.
دا اوس پنه غوای خو مې په دې عمرم نه دی لیدلای.
دا غنه ویني چې روان کړای دی وو او زمکه دې پیاړه ولې ټیک ټار درته یادوم ټیک ټار.
او اوس په دم تا واخه دا سه وکه خدای دا غول چې ګرم پټایو تارم ویدشه ټیک ټار دا سه زر نوزګاری کی تا واخه که خپل ټیک ټار مې خراب نه وای تا ته مې سوال نه کوي تا واخه. ریختیا دا ته څنګه نن داسې تکوتن های تومره څوک نه و چې در سره کینی او زړه دې بدموشه در سره وایې
کنه زړه دې بدموشه خدای داد لکه بل ډیوه داسې دی خلک د پتنګان غوندې نه تاویږي خو نن ټول سیمونار ته لاړل او د ښځو د حقونو په باره کې سیمونار جوړ شوی و.
دا خو د خیر کار دی ته وایښه ته ګوره دا زمونږ او تاسو په کلي کې هیڅوک د ښځو حقونو په غم کې نه وي. یا په زور و دیږي یا په بدو کې ورکول کیږي یا ورته وایي چې مکتب او سبق به نه وایي ته وایخه.
هو زړه دې بدمشه موسی ګله نن مې په رښتیا ومنلې ته خو بیخي د عقل انهار وختې.
زه په تور ټکې هم نه پوهېږم خو په دې پوهېږم چې غوا توره ده شودې سپینې د ښځو سره چې کوم ظلم کیږي پې خفه کیږم.
یاره اربان چې دا زما او ستا غوندې یو شل کسان وایي زړه دې بدمشه بیا به دې لیدلي وو چې څنګه مو شل کوله اوس خو له ټولنه په نونسو کې پاتې ده ته واخه.
دا زما پیښې ولې کوي زړه دې بدمشه؟
زړه دې بدمشه ډېر به سور او شین کېږې نه وایم زر له ټیکټر نه راکوز شه څه د پلار او نیکه ټیکټر خو دې نه دی.
همدا اوس در کوزېږم خدای مې دې بیا نه درته محتاجوي دی کوز ته وایخه.
لا حول ولا دا ډوډۍ څه وخت راوړی؟ دسترخوان مو غوړولی او د ډوډۍ مو درک نشته. دلوګه نو بيخي ملکلمه
دا دی راغلم د اسلام پلا را
ته صبر مورې چې زه در سره کومک شم مورې دا د مرکو کا سماته راکا
واخله زویا ولید مړه ورختاي
د اسلام مورې ستاسو خیال دی چې روسه لدینه په ډوډۍ او دیک په خوله کې مند سره مرسته کوه
ژوند دی اوسې دومره تا نه درته لرم اله دا وکا چې د مرچلو څټې راکوشه دیګه ډوډۍ موږ خپل په خوله شو
مورې بسم الله کا دا کاسه ما استاده
خدا اسلام زویا ته په کاسه کې ډوډۍ مېدا کا چې زه دې پلار ته یو پیاله چای هم وچوم رښتیا یو خبر مې اورېدلې دې اسلام پلار
څه خبره دې اورېدلې
وای دې ډوډۍ په سر چای خنه یې
یاره زه خو اسکم کټول خلک دې بدای نغاریم را پسې وهي خو زه اسکم
مورې اے مورې ام دای خو وخت دی
خلای شالکا نګوري چې پلار دې له غوسې نه سوره وشین کیږي په بل مناسب وخت کې به یې اوریا دکو
مور او زوی څه پټې خبرې کوي څو وارې مې درته ویلې چې دا مې نه خوښېږي
نه نه څه خبره نه ده اسلام وایي چې په ډوډۍ کې مرچ راغی خوله مې ترخه سوه هه واخله اسلام زویه اوبه واخله
ما ته خو هېڅ داسې نه ښکاري چې یو دانه مرچ دم پکې وي
د اسلام پلاره زه وایم چې اوس خو ګلاغه خپل زوی ته ګلالۍ نه غواړي څنګه چې ما
ما نه درته ویلي چې نور په دې خبرو برغوله کېدی زمونږ په ګلاغه او په ګلالۍ څه هغه یو ځلې د یو کور ناوې وه ته اوس څنګه له هغې سره واده ته زړه ښه کوې
پلاره نو هغې خو واده نه وکړی بیا تا نه ویل چې پښیمانه یم ارمان چې ګلالۍ زمونږ د کور ناوې وای
درته وایم چې نه کېږي نه کېږي نور نو په تللو اوبو پسې یو مه راخلئ چې دا خبره راته بیا یاد نه کوي ګوره
خویندو او ورونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ټول سړی مشي ز مولوی عبدالحلیم يم د ولسوالینا د سیمینار ته راغلی
مولای صاحب ز پترور بیبی مشوره يم په خپل کلی کې د خزو د شورا رئیس يم
محترم مولوی صاحب زما نوم نفیسه دی او د مکتب معلمه يم خوشحاله شوم چې دیدین علم همزی موږ سیمینار ته راغلی
عزیزانو خویندو ورونو تاسو شور مشور مکوئ چې موږ او تاسو د یو بل خبره سره واورو
زه ملک نواب یم او د دې کلي د خلکو د شورا رئیس هم یم زموږ کلي ته ډیر ښه راغلی مولوی صاحب
ښه مولوی صاحب په دې سیمینار کې به د څه شي په باره کې خبرې کیږي
په دې سیمینار کې به د ښځو د شرعي او قانوني حقونو په اړه بحثونه وي
دا خو ډیر د خیر کار دی مولوی صاحب زما پوښتنه دا ده چې د ښځو د حقوقو په اړه به سړی څنګه وپوهوو
عزیزانو د مجلس نظم مراعات کوي محترمې خور خبره دا ده چې سړی باید د الهي قوانینو او هم د منل شویو مدني قوانینو په رڼا کې د ښځو د حقونو درناوی ولري د سرغړونې په صورت کې باید دې په دې وپوهول شي چې د الله تعالی په غضب به اخته کیږي او هم به د قانون پنجو ته لویږي
که داسې وشي د خلکو ژوند به ګل و ګلزار شي
معلم صاحبې بالکل حق خبره دې وکړه د یوې اجتماع اوسیدونکي چې د الله جل علا شانه قوانینو ته غاړه کیږدي لداسې رحمتونو او نعمتونو نه به برخمن شي چې دوی به یې تصور هم نه وي کړی
مولوی صاحب زموږ په کلي کې د ښځو په حقونو یا څوک نه پوهیږي او یا د ناوړه دودونو په نامه د ښځو له حقونو تیریږي
ته ښه وایې ځکه خو د ښځو په حق کې ظلم کیږي چې خلک د دین پر ځای ځینو بدو رواجونو ته مخه کوي
مولوی صاحب زه یو نارینه یم نو د دې کلي نارینه باید وپوهول شي چې ښځه او نر توپیر نه لري ځکه چې الله تعالی ته ښځه او نر یو برابر دي
ملک صاحب ښځه او نر دواړه د الله تعالی مخلوق دی دا ځکه چې ښځه هم یو انسان دی او نارینه هم یو انسان دی تاسو به د دې سیمینار تر پایه په ډېرو مسایلو پوه شئ
سر وینې مې پښو ته او د پښو وینې مې سر ته لاړې.
وښځې لیونې شوې که څنګه چې په خپل سر ګړی؟
د فرزانې پلاره، چې دومره کارونه وي په لیونتوب کې مې هېڅ شک نشته.
پوهېږم چې کارونه دې ډېر دي. فرزانه غریبه له سبقونه اوزګارېږي چې لاس در کړي.
نه فرزانه ګلم، را سره خپل وس کوي، سمه را سره لاس په کار وي.
د خدای شکر دی، ډېره منونکې جلۍ ده لور مې. وایي رښتیا نن راته اسلام زنګ وهلی و.
څه یې ویل؟
ویل چې پلار مې رضا کړه چې له ګلالۍ سره مې د واده لاره جوړه شي.
دا خبره یې ماته هم کړې وه، خو پلار یې زما په خبره تریخ پیاز هم نه خوري.
یاره لالا مې هسې زد کوي، هلکه انجلۍ یو بل سره خوشحاله دي، خو پرېږده چې خپل ژوند جوړ کړي. نو
هو نو، اسلام دوی په دین او قانون برابر ګډ ژوند غواړي، لالا یې ولې خنډ کېږي؟
نه پوهېږم چې ولې.
نعیمه، په خولې دې برغوله کېده، څو ځله به درته ویلي چې په دې مړو ایرو کې اور مه تازه کوه، مه تازه کوه.
هو لالا، ته له کومه را پیدا شوې؟
تا او زرمینې د اسلام ګلالۍ نمونه اخیستل، راغلم چې ستاسو خوړو ته کلپونه واچوم.
نه لالا، ما
لالا، خبره دا ده چې د هغې نامزاد نسیم د خدای وبخښي هغه مړ شوی دی. د اسلام او ګلالۍ په واده کې هیڅ کومه خبر نشته. او بله دا چې
ورېندارې، ته ماته ډېره عزتمند یې، خو چې دا خبره نوره پسې ونه شاربې نو دا به تا ته ډېره ښه وي.
ګوره لالا، اسلام زما
لږ دی. لکه چې خوله مې له خاورې را ډکه شوه. وخدای دوی مې اسلام، ودا اسلام لاله.
قدر مناوریدونکو، تاسو په هیګی چې خلق درواجونو لمخه پر هغه حقونو سترګې پټوي چې الله تعالی انسانانو ته ورکړي دي، لکه د کار کولو حق، د زده کړې حق او داسې نور. تاسو په نظر کوم ډول بد او ناوړه رواجونه د خزو د تعلیم او لکور د باندې د کار کولو مخه نیسي؟ مهربانی وکئ 00898 0︰0װ0     شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکئ ستاسو غږ ثبتیږي او موږ ته رارسیږي. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونی په خبرونه کې د افغانستان جنوب ختیځ پکتیکا ولایت تورزو او په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمبود پاړه خبرې کوو. په ټوله پکتیکا کې یو خزینه نسایي ډاکټر و چې هغه هم په دې نږدې وختونو کې دنده پریخي او اوس په دې ولایت کې متخصص ډاکټر نشته. دا چې د ډاکټر نه موجودیت میرمنو ته کوم ستونزې راولاړې کړې دي. د سیمې خلکو، د همدې ولایت لوالي او د امروختیا وزارت له مسولینو څخه به واورو. په خبرونه کې د مدني قانون یو ماده هم لرو. زه مسوده نیازیم. مهر د خځې ملکیت دی. خځه کولای شي په مهر کې هر ډول تصرف ولري. د افغانستان مدني قانون 113 ماده. قدرمنو اوریدونکو، افغانستان د نړۍ په کچه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د زیږون پر مهال پکې د میندو د مړینې کچه لوړه ده. که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو او ولایتونو کې څه ناڅه صحي خدمات وړاندې شوي دي، خو بیا هم د افغانستان په ګڼو لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه ډیر کم یا هیڅ نشته، او کشته هم بیا ښځینه ډاکترانې او قابلین نه لري. پکتیکا یو له همداسې ولایتونو څخه دی چې ښځینه ډاکترانې پکې ډېرې کمی او د مور او ماشوم مړینه پکې ډېره زیاته ده. پکتیکا کې یوازې یوه ښځینه متخصصه ډاکټره و چې هغې هم په دې نږدې وختونو کې دنده پرېښې ده. دا چې په پکتیکا کې اوس متخصصه ډاکټره نشته، د دې ولایت د ښځینه ناروغانو درملنه به څنګه کیږي او له څه ستونزو سره به مخ وي؟ راځئ د پکتیکا د یو څو اوسیدونکو خبرې به واورو چې د ډاکټرې په نه موجودیت کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
معلومه خبره ده چې ښځینه ډاکترانو ته نه یوازې چې په مرکز کرنه یا په مرکزي روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي، ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د ښځینه ډاکترانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې تمویل کوونکي موسسې دي زر تر زره هم په مرکز خرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانې پر دندو وګماري تر څو پورې دغه لویه ستونزه چې پکتیکاوال ورسره مخ دي د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
موږ تقریبا د تیرو دوو کالو راهیسې په شبخانه کې زنانه په بخش کې تخصصي خدمات وړاندې کول، یعنی موږ متخصصه ډاکټره لرله. اوس 15 ورځې کېږي چې د هغې استعفا ورکړې ده، نو یقینا زنان ډاکټر په ټوله پکتیکا کې نشته.
موږ یوه میاشتنۍ وړکې پیدا شوی دی کور کې، شبخانې مې نه وریادې. شپې چې کومه ښځه مریضه شي لاندې شبخانې نشته چې هغه یې کې واري وړي. که چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ مینا کړې وای کتنه به وایي موږ دغې پورې کوبل ته وړی دی. ماشین بې وخته دی، اوه میاشتې پیدا دی، یې ماشین بې وخته نه پیدا کړی. شبخانې نشته، ډاکټران نشته، ډېر په زوبې ورسه.
زموږ په ټولنه کې د فرهنګي او دودیزو روایتونو له مخې په کلیوالو سیمو کې اکثره خلک خپلو لوڼو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. که څه هم په کلیوالو سیمو کې میرمنې او نجونې په آزاد ډول له کوره بهر وځي، پټیو کې کار کوي، له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي، خو که نجونې ښوونځي ته ځي بیا نو د ټولو خلکو خبرې ورپسې وي چې د پلاني لور مکتبی ده. همدغه محدودیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ژوند د پرمختګ له کاروان نه شاته پاتې شي. د پکتیکا ولایت میرمنې هم له همداسې مشکل سره مخ دي. میرمنې هر ورځ بلا ستونزې ګالي او تر ټولو لویه ستونزه یې صحي خدماتو ته نه لاسرسی دی. پکتیکا کې د ولادي ناروغیو یوه متخصصه ډاکټره هما امیری و چې نږدې 4 میاشتې هلته کار وکړ، خو اوس یې خپله دنده پرېښې او بیرته کابل ته راغلې ده. دا چې ولې ډاکټر هما خپله دنده پرېښې ده، نوموړی یې په اړه وایي. ما کومه خاصه ستونزه نه لرله. په پکتیکا کې مې ډېر خدمت وکړ، نسایي ولادي برخه کې مې هم د تداوي او هم د ستاندر په برخه کې ډېر تغییرات راوستل. هلته ما هیڅ امنیتي ستونزه نه لرله، هلته ډېر ښه خلک دي، د ښځینه ډاکترانو ډېر احترام کوي، نو ځکه مې هیڅ ډول ستونزه هلته نه لرله. په یوه داسې ولایت کې چې نږدې 1,000,000 وګړي لري او هیڅ متخصصه ډاکټره پکې نه وي، روښانه ده چې اوسیدونکي مخصوصا میرمنې ډېرې ستونزې ګالي. له ډاکټر هما مې د پکتیکا ولایت د میرمنو صحي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي ویل هلته میرمنې له ډېرو صحي ستونزو سره مخ دي، هغوی ته باید ژر تر ژره نسایي ډاکټره ولیږل شي.
په هغه ولایت کې چې متخصصه ولادي ډاکټره نه وي، تبن چې هلته به ډېرې ستونزې وي. زه د پکتیکا ولایت د میرمنو لپاره ډېره اندېښنه لرم، باید ژر تر ژره د هغوی مشکل حل شي. اوس هم ما ته له هغه ځایه میرمنې زنګ راوهي، حتی د غزنی له اندړو او د پکتیا له زرمتو هم ما ته میرمنې د تداوي لپاره راتللې، خو اوس به هغوی ډېرې سرګردانه وي او زیاتره میرمنې د تداوي لپاره کابل یا پاکستان ته ځي.
په پکتیکا کې د ښځینه متخصصې ډاکټرې نه موجودیت او له دې بابته میرمنو ته د راولاړو ستونزو په خاطر مو د پکتیا والي الیاس وحدت پوښتلی. د نوموړي په وینا په پکتیکا کې نږدې 450 قابلې او نرسانې د میرمنو لپاره صحي خدمات وړاندې کوي. د والي په خبره په پکتیکا ولایت کې 4 ایم ډي او 2 متخصصو ډاکټرانو ته اړتیا موجوده ده.
دغه مرکز تر اوسه په دې کې درې روغتونونه دي او نورې کلینیکونه دي. په دې کې 55 دغه خزینه برخه ده، قابلیت دي یا نرسان دي. کومه پکتیکا کې متخصصه ډاکټره یا ام ډي ډاکټره دی ولادي او نسیب برخه کې نه لرو. دا ډاکټر صاحب هم چې وا د مرکزانې روغتون کې وا، خو دلته کار وکړ څو وخت لپاره، اوس لپاره کورونا یو ستونزې عمله استعفا ورکړې ده. نو موږ اوس دیو لپاره موږ په مرکز ولسوالۍ کې 14 ام ډي خزینه ډاکټرانو او 2 متخصصو ته ضرورت لرو. دا د موږ د تشکیل کمبود ده او دغه بستونه موږ اعلان کړی دي.
ښاغلی وحدت له ښځینه ډاکټرانو څخه هیله لري چې اراده شي او په پکتیکا کې د میرمنو ته خدمت وکړي. نوموړی د هغو امتیازات او اسانتیاو یادونه هم کوي چې ښځینه ډاکټرانو ته په پام کې نیول شوی دي.
موږ دوی ته ښه لوړ امتیازي معاشونه ورکوو، د ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابروو. تر څنګ موږ د نورو ډاکټر صاحبانو هم خلا دا ده چې راشي پکتیکا کې بستونه خالي دي. د متخصص ډاکټرې دي، ام ډي ډاکټرې مرکز او ولسوالۍ د یوې متخصص ته تر 30,000 افغانۍ او د یوې ام ډي ډاکټرې تر 30,000 افغانۍ معاش ورکوو. محرم ته دنده ورکوو، د ژوند ټول شرایط ورته برابر. اصلي لامل دا دی چې پکتیکا کې اوسېدونکي ډاکټران نشته، ښځینه ډاکټر
بالاخره د حل لاره څه ده؟ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه ډاکټران نشته اصلي علت څه دی؟ ولې څوک نه حاضرېږي چې په دې ولایتونو کې کار وکړي؟ موږ دا موضوع د عامې روغتیا له وزارت سره شریکه کړه. د عامې روغتیا وزارت له ولایتونو سره د اړیکو د ریاست سرپرست ډاکټر عبدالولي په وینا نامنی د دې باعث شوې ده چې ښځینه ډاکټران زړه نه ښه کوي چې داسې ولایتونو ته د کار لپاره لاړ شي.
څنګه چې تاسو ټول واقف یاست، د پکتیکا ولایت د افغانستان د هغه 15 یا 20 ولایتو د جملې څخه دی چې د مرکز څخه لري پروت دی. د نامنی کشه هم هلته زخت ډیره ده. د وزارت ساتمې د تشکیلاتو د مخې څخه هر ولایت خپل په تشکیل کې ولایتي روغتون لري چې ولایتي روغتونونه خپل په تشکیل کې مختلف بخشونه لري. یعنی موږ په هر ولایتي روغتون کې په نسایي ولادي وارد کې حد اقل څلور نسایي ولادي متخصصین لرو په تشکیل کې. دا چې څوک نه حاضریږي چې په داسې لیرو پرتو سیمو کې چې هغه هم نام نه وي هلته وظیفه اجرا کړي، دا به زه فکر کوم چې د وزارت صحت عامې مشکل نه وي. دا مشکل د حکومت دی، د مملکت په سطحه دی چې د نامنیو کچه لوړه ده او فیمل سټاف چندان زړه نه خوښوي چې په لیرو پرتو سیمو کې کار وکړي.
خغل عبدالبلی زیاتوی په ټولو ولایتونو کې دوی د خزینه ډاکټرانو لپاره بستونه لري. امیر وختي وزارت کوښښ کوي چې په ټولو ولایتونو کې د خزینه ډاکټرانو د نه موجودیت ستونزه حل کړي.
موږ په خپل رسمي تشکیل کې بستونه لرو، یعنی داسې نه دی چې هلته د بست کمبوتي. دا چې څوک نه حاضریږي چې په داسې ولایت کې کار وکړي، دا یو بېله ستونزه ده. خو وزارت صحت عامه همیشه د رهبري په دې تلاش کې دي چې وکولای شي خپل پرسونل د ولایاتو په کچه باندې پوره کړي، بالخصوص ښځینه سټاف. نو دا د وزارت صحت عامې یو مهمه وظیفه ده چې خپل پرسونل هایر کړي. کورسونه تلاشونه جریان لري. موږ نشو کولای چې صحي پرسونل، خصوصا زنانه پرسونل، په زور سره واستوو یو ولایت ته. دا یو سکتوري وزارت دی او دی په امنیتي چارو باندې کار نه لري، خو تر یو اندازې پورې په امنیتي ساحه کې هم موږ کولای شو چې د دې کوم مشکلات حل کړو. د مثال په ډول زموږ په لرې ولایتو کې د شفخانې په انګړ کې یا د شفخانې تر څنګ موږ فامیلی هاوس یا کورونه چې د هغه ډاکټر صاحب مشکلات د فامیل سره حل وي موجود دي. یعنی د دې خود څخه مشکل نه لري. واقعا نه یوازې د فیمل سټاف یا د زنانه پرسونل کمبود، بلکې د طبابت یا د صحي بخش په هر قسمت کې د سټاف کموالی یو غټه ستونزه ده.
د عامې روغتیا وزارت د مسؤل په خبرو کې مو واورېدل چې دوی نشي کولای هغو ولایتونو ته چې متخصص ډاکټران پکې نشته په جبر سره ډاکټران واستوي. دلته پوښتنه دا ده چې که روغتیا وزارت په جبر او په زور څوک نشي لیږلی، نو د پکتیکا ولایت په څیر لرو پرتو سیمو کې چې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري څه باید وشي؟ ومو غوښتل دا موضوع له حقوقي اړخه وارزوو. په همدې اړه مو د حقوقي چارو کارپوهې شهلا فرید نظر پوښتلی. دا چې په پکتیکا کې ښځینه ډاکټره نشته او روغتیایي خدمات په ډیره ټیټه کچه کې دي، آیا دولت کولی شي هلته یوه ښځینه ډاکټره وربولیږي؟ دا ډیره مشکله ده، ځکه د افغانستان د کار قانون وایي هر هغه کس چې له دولت سره د کار تعهد کوي یا د دولت د کارکوونکي په توګه مقرریږي، په دې معنا نه ده چې د افغانستان هرې څنډې ته یې ولیږي او هلته کار پرې وکړي. هغه د خپل استعداد او مسلکیتوب پر اساس په داسې ځای کې کار کول غواړي چې هلته د کار آرامي هم ولري. ولري له بل پلوه یو خزینه ډاکټره باید په داسې ځای کې کار وکړي چې امنیت ولري اوس پکتیکا هغه ولایت دی سره لدی چې یو خزینه ډاکټره نه لري خو نور ډاکټرانه چې د پکتیکا نه دي هم نه غواړي د روغتي خدماتو د وړاندې کولو په خاطر هلته کار وکړي ځکه چې امنیت نشته په همدې سبب دا د پکتیکا والو لپاره یو لوی ستونزه ده چې روغتي خدمات پکې نشته او د میندو د مړینې کچه هم ډیره لوړه ده له بده مرغه د افغانستان د روغتي وزارت په دې خلاصه کوي چې موږ هلته خزینه ډاکټره نشو لګلای خو کدوی په هغو ولایتونو کې چې خزینه ډاکټرانه نشته د روغتي خدماتو لپاره ځانګړي پلانونه او پالیسي درلودلای دغه ستونزه په حل و اوس هم د روغتي وزارت داسې پالیسي او ستراتیژي نه لري چې په ولایتونو کې خزینه ډاکټرانو ته د کار زمینی برابر کړي
زمينه وای کور زنه ډاکټرای زنه در ولایت افغانستان بشتر بده
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.